السلام علیکم شپږ بجې شوې ازادي رادیو او سهار مو په خیر لاند خبرونه داعش د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والد وفات هې په مراسمو د ځانمرګ بریټ پړه و منل رويټرز خبري اژانس راپور لمخي د دلی د جمعې ورځ په ماخام د جون په نهمه په یو بیان کې د دې چاودنی مسؤلیت منلې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتح په مراسمو د پنځ شنبه ورځ په بریټ کې یو لسنه وژل شو او شاوخوا ډیر شنور ټپیان شول چې زیات په ورسته واوري غړنا ته چې ویرا پورونه وای چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه مشر سنا ولا غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وشل شوې د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه سنټکام امریکا غږ رادیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وشل کېدو راپورونه ترلاسه کړل خو د سنټکام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې د اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی پاکستانی رسنیو پرون د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي وی د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وشل شوی خو دې رسنیو نه دی ویلي چې موړ څنګه او د چا لخوا وشل شوی غفاری المهاجر په افغانستان پاکستان ایران تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی د افغان خوځو نجونو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي اساسي رینا اميري وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړې دي مېرمن اميري بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځو نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا دروسلو د حد سره لپاره د دوو بنسټونو مننه کوي د خوځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې راپور د تیر میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو په دې راپور کې نړیوالې ټولنې وختنه شوې چې پر افغان خوځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایاتو په توګه وڅېړل شي بریټانیا د افغانستان لپاره خپل سفارت کې نوې شارز ظافر وګماره د بریټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن به پر روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته بریټانیا او شمیر نور لویدیځ هیوادونو د افغانستان لپاره خپل ډیپلوماټیک استازولۍ دوه ته لیږدولې دي خغلی ډیکسن له 2012 تر 2015 کال پورې په کابل کې د بریټانیا د سفارت د شارز ظافر او مرستیال سفیر پر دندو کار کړی نوموړی له څلور دېرش کالونو راهیسې د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت کې دنده لري او مخکې په بنګلادیش بالکان متحده ایالاتو او فلیپین کې هم کار کړی دی سپینی ماڼۍ د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاوره کې د بې پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت د شورا وایان جان کربی پرون وویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استولو ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي خغلی کربی ویلي چې ایران او روسیه هڅه کوي د بې پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د ده د معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په زر کیلومترۍ کې په پام کې نیول شوي دي او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په تړاو پر ناین سٹار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي ناین سٹار چې دا کوي نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکو شرکت دی له شینجانګ رونګتای شرکت سره یوځای د اور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري حقوقو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی دی ترویجرز خبري اژانس راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت پرون وویل متحده ایالاتونو ته د شرکت واردات لدی ورسته ممنوع دي د دوه شرکتونو تروسه د امریکا د اقدام پاړه سند دی ویلي سارمو په خیر وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري داعش ډلې په بدخشان کې د پنځشنبه په ورځ د بدخشان د سرپرست والی د فاتحې په مراسمو کې د شوې چاودنې مسؤلیت هم منلې خو والی د داعش بریدونه زیات شوې دي
طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلې چې د کابل او د کابل ګاونډي ولایتو هم داعش خپل سازماندهي له سره شروع کړي او ادامه ورکړي
په افغانستان کې د مسلکي روغتیاي پرسونل او صحي اسانتیاو لپاره بشپړ لاسرسي د خلکو لبنسټیزو غوښتنو دي
د مشکلات په صحي برخه کې وو او اوس هم موجود دي که الله تعالی ورحميږي او دا کلینیک
اوکراین او متحده ایالاتو ای شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا دی او بند پالو زولو کې د روسي لاس لرل ثابتوي نور مهمه او خبری موضوعات په هم د رواني خبری مجلې برخوي ملکانو کړی
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشه دایښ خراسان څنګه په تیر عوامي اش کې په بدخشان ولایت کې د دروي می خونړی حمله مسولیت هم و مانه د بدخشان د سرپرست والی د فاتح مراسمو کې د پن شبي د ورځې په 14 نه کې لک تر لګه یو لس کسان و وژل شو. دایښ ډلې له دی وړاندې د تیر سیشن می پورس د بدخشان په سرپرست والی د شوی موټر بمبرید هم امانه له په دې برید کې هغه له یو موټر چلوونکي سره وژل شو او شپکتنه نور ټپيان شوی او جزئیات په دې راپور کې.
اسلامی دولت ډله یادایش ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل درېمه حمله هم په بدخشان ولایت کې ترسره کړه. وروستۍ حمله چې دې ډلې مسؤلیت ومنه د پنځشنبه په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې وسوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په دې چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 13 نور کسان ټپیان شول. د راپورونو له مخې دا چاودنه د غرمې مخکې د مرکز فیض آباد د لومړی برخې په نبوي جماعت کې وسوه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اشتالې بیګا په یو بیان کې د دې پیښې مسؤلیت ومانه. اسلامي دولت ډلې د احمدي د وژنې پړه هم منلې وه. د طالبانو سرپرست ولی او د هغه موټر چلوونکی د سه‌شنبه په ورځ په یو انتحاري برید کې ووژل شو. تر دې مخکې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې هم د اشتالې د هغه حمله مسولیت ومانه چې د بدخشان لپاره د طالبانو امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر پکې ووژل شو. د بل خوا د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډلې ویلي چې د بدخشان ولایت روان وضعیت او پیښې په ځیرتیا سره څاري. د ډلې د پنځمې پرز د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړي او ویلي دي چې طالبان د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. په عین حال کې د طالبانو حکومت ویلي چې د اشتاله په افغانستان کې د ورکېدو په حال کې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې د داعش د پیاوړي کېدو په اړه خبري د افغانستان پر ضد تش تبلیغات دي. اسلامي دولت ټلې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ د وروسته په تیرو نږدې 22 میاشتو کې د تر ټولو خونړیو حملو پړه منلې ده. د امریکا د پاولز د مرکزی قرارګاه د اټکل لمخې دا ډله په افغانستان کې 2250 تنه وسلوال لري.
اوریدل مو چې د داعش د خراسان څنګه د بدخشان د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو د بریت پړه منلې. داعش ډلې د مخ کې هم په بدخشان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د یو شمېر نورو حملو مسولیت هم منلې. د سیشن به پورزو یو موټر بم برید د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې وشو چې پکې خپل د بدخشان سرپرست والی نثار احمد احمدی وژل شو. د وړاندې بیا داعش په بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندان په یو موټر په یو چاودنه کې وژل او له هغه مخکې بیا په مزار شریف کې د ولایت مقام دننه د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم وژل. د افغانستان د مخکینی پوز متقاعد جنرال محمد رادمنش په دی باور ده چې داعش ډله د افغانستان په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د پراخ نفوس په لټه ده. احمد تکل له ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې ده چې ولې د داعش ډلې پاملرنه ډیره بدخشان ولایت ده.
داعش اصلا د پاکستان د استخباراتو محصول دی چې په منطقه کې د حق امتیازاتو په لټه کې دي چې د سلویشتو کلونو په اوږدو کې پاکستان پلان او استفاده زینی اخستی او اوس هم دالرای ادامه لرکی. د داعش اوسنی محلات د افغانستان په شمال خصوصا په بدخشان کې قرار لري او ډیر نږدې روابط د طالبان سره ساتلی او خپل تحرکات د همدې روابطو په واسطه سازمان ورکوي. د داعش پلان د سی آی میانه د وضعیت خرپرتیات عقل سوی دی او اخرنی تحرکات په بدخشان کې برسیره کوي چې د داعش په مقابل کې هر قسم ممانعت د دوی د عکس العمل باعث ګرځي.
ستاسو په نظر د افغانستان کومې سیمې یا ولایتونه د محل د داعش ډلې د حملو له ګواښ سره مخامخ دي؟
اوس داعش د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان په ولایت کې هستوګنه لري او لیدل سوی چې په جوزجان، فاریاب او نیمروز کې هم د داعش هستګزاري پیل شوی دی. پاکستان چې د ټي ټي پی پر سر قوغا راپورته کړی دا شی چې داعش د دوی د استخباراتو په منافعو سره سمون لري. همدارنګه د طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلی چې د کابل او د کابل گاوندی ولایت هم داعش خپل سازماندهی لسره شروع کړي او ادامه ورکوي.
مننه راتمنش صاحب او که په پای کې راته وایست چې طالبان وایي چې داعش ډله په افغانستان کې د منځتلو په حال کې ده، خو عملا هغه د معلومیږي چې د دوی د حملو مخه نه نیول کیږي. آیا د داعش ډلې ځواک دومره دی چې طالبان له امنیتي پلوه وننګوي؟
طالبان لیدل سره چې پر تبلیغات باندې اکتفا کوي او د نوي انکشافات او حتی د خپل صفوفو لمنځ نه بي خبر دي. دا چې طالبان د داعشیانو د حملات او مخنیوي نشي کولی اصلي عامل یې سیاسي او نظامی حالات دي چې طالبان هم د دې حالاتو ځان جلا کیدای نشي. اوس چې طالبان کوم تحرکات د داعش د ځپلو په نامه کوي، لیدل کیږي چې اکثرا نور سیاسي او نظامی منتقدین تر حمله لاندې راځي او داعش بیا هم خپل چالشونه په قوت باندې افزایش او ادامه ورکوي.
د افغانستان یو متقاعد جنرال محمد رادمنش چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو او همدا ډول په طالبانو د بریدونو په اړه تحلیل کاوه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو مال چې د کونړ د شیګل ولسوالۍ په مونی سیمه کې د یو روغتیاي مرکز د جوړېدو ډبره کې خدل شوې، هلته مشت خلک بیا وایي اړتیا ده چې د روغتیاي مرکزونو سي پرسونل او وسایلو ته هم پوره پاملرنه وشي. د روغتیاي مرکز د 15 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنت مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې جوړېږي. جزئیات په دې راپور کې وایي.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د شیګل وګده درچی ګڼ وسیدونکو له روغتي اسانتي او به برخې دي. اوس ورته د مونی ساحه کې د هیلت نت مؤسسې په مالی او تخنیکی همکاري بنسټیز روغتي مرکز جوړیږي. د هیلت نت همکاري مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر نجیب الله علي زوی ازادي راډیو ته وویل د نوي روغتي مرکز وداني به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او د شاوخوا کلیو 9000 کسان به له خدمتونو برخمن شي.
د دې کلینیک مالی لګښت هیلت نت ټي پی او په غاړه اخیستی دی. د هیلت نت ټي پی او هیلت نت موسسه په مالی لګښت باندې په مونی ساحه کې شیګل ولسوالۍ کې جوړیږي ان شاء الله.
د شیګل وسیدونکو هم په دې خوښ دي چې غږ واوریدل شو او ورته د روغتي مرکز جوړې دوه چارې پیل شوې، خو غوښتنه ده د چې باید دغه مرکز ته پوی ډاکټران نور پرسونل او پوره وسایل راولېګل شي. خلیل الرحمن او رحیم الله
ډېر زیات مشکلات په سیهی برخه کې وو او اوس هم موجود دي. که الله تعالی او رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او سر د ورسیږي او خو متخصص ډاکټران به کې وګمارل شي، نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
اسانته خو بدای خلک به پیدا او پلی تور راځي او کم کم به ډیری چې هغه به موټر په ذریعہ دلته راشي. خو شال چې د کلی ډیر دي موړه د علم کړی دی خپل مونږ چې دی یو لوی راځي ته تقریبا 14 مساجد لري او په دې په څنګ کې د شونټاری کړی دی او د الارزو علاقه ده. دا تقریبا وای چې 15000 پورې خلک دلته راتلی شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ مونی ساحه کې په داسې حال کې یو روغتي مرکز جوړیږي چې د یاد ولایت زیات لري پرتی سیمي او درې لا هم له روغتي اسانتي او به برخې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوکراین او متحده ایالات وایي داسې شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا دیوبند په لوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. روسیې د کاخوفکا بند د لوزولو تور پر اوکراین لګولې، خو د اوکراین استخبارات وایي چې هغه محاوره کې چې د دوی لاس ته ورغلې د روسیې د یوې ورانکارې ډلې دوه غړي تاییدوي چې دا کار دوی کړی دی.
د اوکراین او امریکا د استخباراتو تازه معلوماتو هغه شواهد لا پیاوړي کړي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د کاخوفکا د برښنا پربند په بریټ کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. دا بند سیشن به ورځې په سهار وختي والو سوال شو. د بند ویچاړې دوله کبله پراخ سیمه تر او بولاندې شوې او زرګونه کسان اړ شول چې لخپلو سیمه ووسی. د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره اس پی یو وای د روسیې د امنیتي ځواکونو د مامورینو هغه ټلیفوني محاوره ثبت کړي چې د کاخوفکا د برښنا د بند په الو زولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. اس پی یو پرون د جون نهمه پر خپل ټلیګرام پانه یو شغیزه محاوره خبره کړه او ادعا وکړه چې دا د روسیې د امنیتي پرسونل ترمنځ خبرې وي او هغوی تاییدوي چې د دې بند الوزول د هغې ورانکاري ډلې کارو چې هدف یې د اوکراین د پوځ د پرمختګ مخنیوی دی. د دې غږیز فایل اصلیت تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د اوکراین د ادعا له مخې په محاوره کې د روسیې د یو امنیتي مامور ژغ اوریدل کیږي چې وایي دا برید اوکراین نه دی کړی بلکې دا زموږ د خپلې یوې ورانکاري ډلې کار دی چې غوښتل اوکراین د بند په الوزولو سره وویروي، خو دا کار هسې چې پلان شوی و ونه شو. اس پی یو دا جزئیات نه دی خبره کړی چې په دې محاوره کې شامل کسان څوک دي او نور جزئیات هم نه دی ورکړي، خو پر ټولنیزو شبکو د اوکراین د امنیتي خدماتو د مشر واسلی مالیوک له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي روسیې د کاخوفکا د بند په الوزولو سره قطعا ثابته کړه چې دا هیواد د ټول متمدن نړۍ لپاره یو ګواښ دی. روسیه د دې بندالو سوالو تور پر کیف لګولې ده. لبلې خو یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې د امریکا یو استخباراتي سپوږمکۍ یا سټیلایټ د کاخوفکا په بند کې د 14 شیبه ثبت کړي. د چارواکي ویلي چې په انفراریډ سنسورونو سمبال سپوږمکۍ له 14 سره یو ځای تودوخه ثبت کړي ده. هغه سیمه چې د کاخوفکا د برښنا بند پکې دی د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د روسیې په ولکه کې و. د کاخوفکا د اوبو او برښنا بند د کریمیا په ګډون د اوکراین د جنوبي سیمو لپاره د برښنا اوبو لګولو او د شاک د اوبو په چمتو کولو کې مهم رول درلود.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
مخکله دی چې یو بل موضوع ته ولاړ شو او ولبشو د نړیوالو مطبوعاتو پر لور یو شمیر لوی د زور اسپانو د افغانستان په اړه بیلابیل مهم مطالب خبره کړي دي چې لنډیز په واورو.
بریتانوی ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه یو لیکنه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له استرالیا سره د دفاعي روزنې پر اړیکو بیا کتنه کوي. دا کتنه داسې وخت کې لري چې د بي څېړنې له مخې د استرالیا ځنګړي ځواکونه په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو ادعا د دې سبب سو چې پر دوړخیزي روزنې بیا کتنه وسی. خود دوړو هی ودونو ترمنز دا پریکړه وسوچي د دوی ترمنز به امنیتی همکاري نه ځندول کیږي. د جمی پرس په کانبیرا کې د امریکا سفارت په دیړه د پښتون په جواب کې وویل د سوي اداو په اړه د استرالیا د حکومت سوي اقداماتو په اړه پرتی اندیشنې لري کړي دي. د ګارډین ورسپنې په لیکنه د استرالیا د دفاع وزارت ویاند ویلي د افغانستان په اړه د استرالیا د دفاعي ځواکونو د سر مفتش د تحقیقي راپور تر خپرېدو وروسته د استرالیا دولت په راپور کې د لګول سویو تورونو د څېړنې په اړه اقدام وکړ. د قاضي پال بریریتون د څلور کلنې څېړنې له مخې چې راپور یې د 2020 میلادي کال په وروستیو کې خپور سراغلی چې د مواثقو معلوماتو له مخې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو 25 اوسنی او پخوانی غړي په افغانستان کې د 9 افرادو په وژنه او له نورو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کامبل لځینو هغه استرالیایي سرتیرو د میډیالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکیانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. د هند انډین اکسپرس ورسپانې د هغو افغان سیکانو او هندوانو په باب لیکنه خبره کړې چې خپل ستونزې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره شریکې کړې دي. د ورسپانې په لیکنه دا لیکلي چې طالبانو د 2021 لدی کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د خپل ډول له مخې لومړی غونډه وه. دغو افغان هندوانو او سیکانو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د دوی له ډلې یوازې شاوخوا 15 کسان پاتې دي او نور یې هند ته تللي. ویل سوي د 11 نورو افغان هندوانو او سیکانو ویزې هم راغلي چې ډېر ژر به دوی هم هند ته ولاړ سي. انډین اکسپرس زیاتوي د افغان هندوانو او سیکانو ډلې د پنځمې په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر غوښتنه کړې داسې ویزې دې ورکړل سي چې څو وارې ورباندې هند ته داخلېدای سي او د دوی پاتې غړي هم له افغانستانه هند او له هند افغانستان ته د تګ راتګ چانس ولري. د ورسپانې په لیکنه افغان سیکانو او هندوانو ویلي چې په افغانستان کې د خپلو تاریخي ګوردوارو او درمسلونو خوندیتوب ته اندېښنه لري. د افغان هندوانو او سیکانو د ډلې غوښتنه کړې چې د دوی 1500 کسانو ته دي داسې ویزې ورکړل سي چې ورباندې څو ځلې افغانستان ته د تګ راتګ امکان ولري او دوی په افغانستان کې د خپلو ګوردوارو او درمسلونو خوندیتوب یقیني کړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مذهبي او قومي اقلیتونو شکایت کړی چې د دوی خوندیتوب ته پام نه کیږي ځکه یې ګڼ مجبور سوي چې له افغانستانه ووځي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وای په هواد کې نږدې 40% نجونې لا 13 کلنې څخه مخکې واده کوي. د یادې ادارې د 2004 لومړي کال د سروې پر بنسټ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو شوی په هلمند او هرات کې د کم عمر ودونو تر ټولو لوړه کچه 25.2% ده چې اوس د خو عمر له 40 to 40 کلونو دی. یو د کم عمره ودونو قربانی شوی میرمن بیا ازادي رادیو ته وایي چې کورنۍ باید خپل لوړو ته د ژوند د شریک د ټاکلو حق ورکړي.
څلور دیش کلن سنم کبیری د کندوز ولایت اوسیدونکو د نوموړي چترې ماشومان لري ازادي رادیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ واده کړه. سنم وایي
په لاره خانوادي بزرګ شوم چې هم پدرم بي سواد بو ته هم مادرم بي
زه په داسې وی کورنۍ کې لوی شوم چې پلار او مور می دواړه نالوستي و. په ټولي د توګه ویل کېده چې چنجلې پیغله شي باید واده وکړي. د خبرې ته پام نه کوي چې په کومي کورنۍ کې چې لور وديږي 15 یا 16 کسيزه ده او آیا زموږ لور د دې لوی کورنۍ له هدي راوته شي او کنه. شپارس کلن وم چې واده می وکړ لزان او ټولني خبر نه وم. ډېر خوشاله وم چې نوي جامې او غوندم.
نن پینځه خويند لري او په خبرې ټوله د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغه د خپل یوې خور د واده په اګلا ازادي رادیو ته داسې وویل
خور مزمه کړه خورت بود 1 سال خورتر بود 15 سال سن د بیگمرد کوهن سال
یو خور می ترما وړه او 15 کلنه و. هغه یو سپنجری ته واده کړه چې و ماشومان درلودل او ل یو نیم کال ورسته د هغه د بنی زوی زما خور ووجله. هغه یو ماشوم درلود او د شپږ میاشتې امیدوار و. زما د خور میړې هم وواجه او زما مور چې هغه کرمل منا و هغه هم ووجله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ درې کسان شهیدان شول.
سنن د کورنۍ ترمنس نه وړ دود او کلتور او د سواد د کچي ټیټوالی د دکان لامل بولی او لنور کورنۍ غوړي چې د خپل لونو د شوان شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په امنه هلکه زرغونه ولی چې د کم عمر ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمر او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډېره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نور هم ډېره شوې ده او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړېستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډېره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلوماتي ادارې په 1401 کال کې د څو شخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی ویل شوي چې 28.9% نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2% او په کابل کې 28.6% ده چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو تر منځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6% یې په 45 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو تر منځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 40.9% او په ښارونو کې 3.3% ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوا مې
مال مې ټول مې در بدر له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او یو مخ سره سیاسي بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلې دي وربښو دا په اور
ستاسو لا پیغامونو
بله السلام علیکم زدا ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لینیم. نو زما د لوړو چې چارواکو سره دغه هیله ورزو ده چې دغه زموږ د بند غم دی راوخري. زموږ وبښه تسولې زموږ وب وچ سولې زموږ کښتنه پر نیمه باندې شاش کال خلګو نه دی ټول کړي ګر د وچ سولې. نو زموږ د لوړو چارواکو سره دغه هیله د پکلکه مو دغه ارزو ده دغه هیله د زموږ د بند غم دی راوخري په هره طریقه باندې چې ورور مو ډیر پدار پدار یې زموږ د غوړه کولسوالي خلک شې دي درې مې سره خلک لاره د نن دی پرته ټول سره ورک څوک غنده وته برسوي څوک یې مون ته برسوي دي نو در پدار دی ورور دغه زموږ ژغ دی د لوړو مقامات پر ورسې دغه زموږ د بند غم دی راوخري. سید السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایي. موږ د مرجید ولسوالۍ سره تماس ته نیولې دي. د زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پوی کا ولایت یو مهم ولسوالۍ ځای ایدر حیدری خبره کوم. د اکلا باندې د موږ د پوی کا ولایت یو مهم ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت اوان مو ته کوي. موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل د ولایت مو کلمری یو څه شي کوو. نو موږ کلدا افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان ولو هیڅ واره مو ته نه خوري. نو اسلامي مرکز شروع د وکتن لرو سي دي د موږ د افغانۍ خبر مشوره کې او د ټولو مطالعه کې افغانۍ شروع کې او د کلدار مطلق بند کې.
السلام علیکم. دا زاجر رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لاو سره د کندهار ولایت په شته شاول کوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو مول د موږ لارې ډېر خرابې دي. دا موږ لارې دي داسې خرابې دي معنا مندونه دي موږ لارې ډېر خرابې دي. موږ ناروغان در شپخانی او روغتونونه پرې نه رسیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ساسیرا رسیدلی بیا لابل پیغامونه وو چې درته مو خبره کړل او سیوشمی نور پیغامونه به هم ساس چې تر موږ را رسیدلی دي په راتلونکو خبرونه کې به حتمان درته خبري او یادونه کوم چې شاید ساس پیغامونه وړاندې ورسته شي خو حتمان به د ازادي رادیو په بیا لابل خبرونه کې هغه تاسو ته خبر شي. کولای شي نور مهم موضوعات هم زموږ دغه واتس اپ شمیره شو اعلان شو هغه تراولېږي البته د خپل سونز په اړه باندې او هغه مسایل چې تاسې اړینه بولئ چې په هغه باندې کار وشي او البته هغه رسنی شي. تاسو د ریډیو واتس اپ شمیرې سره چې وړاندې درته یاد ورنو شو په هغه کې شریکه کړئ. زموږ خپرونې زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی شي. د ازادي راډیو د سوشل میډیا ادرسونه شته دی، تاسې کولای شئ پر ټویټر ترخوای فیسبوک او انسټاګرام باندې واوري او زموږ ځینې خبرونې البته خبری خبرونې او ځینې نورې سیاسي او ټولنیزې خبرونې هم پر ژوندې باندې پر هغه پلیټ فارمونه کې خبرې نږدې شویو. د سهار شپږ بجې او دیرشو دقو ته یو ځل بیا به هم وروګرځو د خبرونو لنډیز ته چې بیلابیل مهم مسایل رانغاړي. داعش ډلې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والد فاتح په مراسمو د ځانمرګي بریده ته پړاو ومنله. رویټرز خبري اژانس وایي چې د ډلې پرون ماخام دا په یو بیان کې د چاودنې مسولیت منله. په دې بریده کې یو لستنه ووژل شو او شاوخوا ډېر شنور ټپیان شو. اغړه نه ایتای چې وی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه مشر سنا ول غفاری چې په شهاب المهاجر مشهور دی وژل شوی. د امریکا د پوز مرکزی قرارګایا سنت کام د امریکا غږ رادیو ته ویل دي چې دوی هم د تیری اونې پترات کې په کونړ ولایت کې د مهاجر د وړل کې دوه راپورونه تر لاسه کړل. خو د سنتکام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې ده چې د عثمان په دې اړه هیڅ نشي ویلای. د افغان خوځونجونو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو له دې چارواکو سره کتلې. میرمن امیری بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د افغان خوځونجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د نړیوال وسلو د حد څخه لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کوي. بریټانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوې شازده فیر ګمارلې. د بریټانوي رسنیو د راپور لمخې رابرت ټیکسن و پر روانه جولای میاشت کې په خطر کې خپل ماموریت پیل کړ. پر افغانستان د طالبانو لوا بیا واکمنې دروسه بریټانیا یو شمیر نور لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل ډیپلوماټیک استازولۍ دوه ته لیکلې. سپینه ماړې د خپل سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسي په خاوره کې بي پي لوټالو تکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینه ماړې د ملي امنیت شورا وایي چې انکر به پر ویل چې ایران روسي ته د دې ډولالو تکو استول ته دوام ورکوي څو د اوکراین په چکلا کې له هغوی کار واخلي. او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي. ناین سټار د چیرا کوي د نړۍ په کچه د لیزری پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی. له شینجانګ ژونګتای شرکت سره یو ځای د غور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړاونو لواجی د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلي. له دې وروسته دغه شرکتونه امریکا ته واردات نشي کولای. او سم د ازادي رادیو ونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړي چې لزده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو. هله د چتر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي په هانتون محصول دی. نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مولا خغلی وزیر خان سره مرکه کړي او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړي د چنور ځوانان څنګه کولای شي په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له خوانځي څخه محروم دي. په پایل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوی خوانځي د دوست د کونکو خبري اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
د سارا د پلانوم د سلیم دا منګل دا کړو موږ په پلیز دا فلکی مصروف یو اوس لګا اواره خوشی ده
ایجمی کبم من بلغا تراتلو من گبا اخبر یخ دمنا لا حقوق من گبا اخبر زدف الفار راتلو
زمانو موکل خانده زدلتا دومیا تیگی سی در طرق ریما او زد دلتا دیر خوشال ایما چه من سا پیزم از منونا در طرق ای
زده کونکو خبری مو واوریده اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډیری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ سي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال سي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډیری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پورې وو. همدسې ورو په ورو زیاتېده او والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول. نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منی دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیک او لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومانو تعداد سده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه ښیي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې مونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کوي. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي او حتی والدین هم زیاته علاقه او خود له حتی ماشومان مې په واورو کې را لېږل. کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان له حتی په واورو باندې له پاسه کېناستل او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورځ پورې د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه مایدی په خاطر سره شروع کړل. دغه 15 مزامین سي دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کې یا به انګلیسي سره لیک بلدېږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملې یغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زیغه له درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیکو لوسې په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم سي روان یغه لیکو لوسې څوک پوي نه سي، نو هغه بیا هغه درس منه بخي پويږي نه، یعنی په املا څوک پوي نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د سواد وي، لیکو لوسې نه ایزه، املا نه ایزه، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، یو غا ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسم د پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکی.
ک راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي، مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای د کوم چا ځای در کړای دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کوي.
تر اوسه پورې خو موږ دسې امکانات نه لرو، نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویلي دي چې تاسو به دوی ته کرته اساس اخلي، کتابچه ورته واخلي، قلم به ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زی سکوم دا هغه دسمو شخص زی نه لرو ورته، نو دسې په آزاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واوره وی کله هوا ګرم وی لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدې فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړې لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، داسې زمينه ورته برابر سي. دا غوډيره ښه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم داسې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خو هم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سې پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق مې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی. خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې بند دي، دوی دغه ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کېږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې والله زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلیس نشوم، والله په ما کوډې شوي دي، والله ما سره پلانای زید لري، زه والله دا کار نشم کولای، زه نه یم ورسره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کې بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډېر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر ښه ثمره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کېږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کېږي، دا هېڅکله نه. سړی باید ډېر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر پلیت وکړي، ډېر سبا لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس نورو ته وکت شي.
د خپل ژوند په اړه چې درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و، بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو، او ډیر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډیر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د ځوانۍ او د انرژي ته ګورم، هغې انرژۍ په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده، د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه او وړتیاوی ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلی شي، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، هیرسې یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسې د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه ده چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسې په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي، یعنې د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته یا اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي او موین سي، مثلا د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
داز مازلک تصویر دلال زار دیو راتیر شوی دخالو نو پا بازار دیو داز مازلک تصویر دلال زار دیو تیر شوید خانو پا بازار دے دازم آج لک تصویر دلال زار دے تیر شوید خانو پا بازار دے باراند کانو هم وجلے نوما زباراند کانو هم وجلے نوما زباراند کانو هم وجلے نوما زباراند کانو هم وجلے نوما پمل شم داد چاد گل گزار رے تیر شوے دخالو نو پو بازار رے داز مازڑک تصویر دلال زار رے تیر شوے دخالو نو پو بازار رے تصویر دلال زار رے تیر شوید خالو نو پا بازار رے
موسیقی
جبین لو په جبین د زلفو لوبي وای تا جبین لو په جبین د زلفو لوبي تا جبین لو په جبین د زلفو لوبي وای تا جبین لو په جبین د زلفو لوبي ستاپ مخ کے چرتا دام او چرتا دار دے آتیر شوے دخالو نو پا بازار دے داز مازلک تصویر دلال ازار دے آتیر شوے دخالو نو پا بازار دے